ډیر مثلا په پنشیر کې او باندې په طبي شکل سره دا ونړېد دغه جوړول ډیر اسانه وو خو موږ هیڅ تدبیر ورته نه درلود نور هغه بند هلته وجود نه لري فقط هغه تاثیرات باندې باندې سلطان چې زر کاله مخکې جوړ شوی وو موږ اوس هغه د زر کاله مخکې په اندازه همت نه لرو چې هغومره کار وکړو بند غازی دغه سي دا نور بندونه دغه سي هغه چې موږ یې نکونو راته جوړ کړی وو هغه مو هم له لاسه ورکړل او استفاده مو بیا په دې شکل سره همت او تدبیر هم دومره چې د زرو کلونو مخکې په اندازه چې هلته نه وي تخنیکي وسایل نه تراکتورونه نه څه وو خو نکونو راته جوړ کړی وو هغه ویلې چې نکونو راته جوړ کړی وو هغه مو هم ټول له لاسه ورکړل هغه زراعتي ځمکې چې هغوی خورانو راته جوړ کړی وو هغه مو اخیستل کورونه بارګین مارکیټ او دا سینشان په باندې جوړو دا خو او به نه دی ملامت خپل مونږه ملامت
سلامات اوسه په هانسه ډیر مننه کور ودان سلامات اوسه لطف وکړه ډاکټر صاحب مایر اوس لکه څنګه چې ویل شول د پخوا غونډې واوري نه ووري ځای بارانونو نیولې دي البته بارانونو هم د سید چې تر پخوا کم دی خو وریږي څنګه کولای شو چې دا زمکه ته تزریق کړو آیا له بارانونو څخه هم داسې استفاده کولای شو لکه لواغري څخه چې مکوله
هو دقیقا خو یو چې دا ستونزه لکه مطرح شي دا بخوي زه غواړم دې ته اشاره وکړم چې د افغانستان د ښاري اوبو دوه نور ستونزې هم شته یو علت یې دا دی چې د افغانستان د اورښت په ژمي کې ډېر ورېږي او په پسرلي کې یو څه ورښتي اوړی به هېڅ ورښت نه لري مني کې هم ډېر لږ ورښت نو په اوړي کې اوبو ته ډېره اړتیا وي هم په کرنه کې هم په نورو برخو کې همدې له کبله اوس د اقلیمي بدلون هم واورې زر ولې کېږي نو اوړي ته هېڅ اوبه نه پاتې کېږي کوم وخت چې پخوا به مثلا اوبه ورته پاتې کېدلې اوړي کې یا سیندونه وچ شي یا مثلا اوبه کمې وي او هغه اوبه په پسرلي کې راځي چې د واورې د ولې کېدو له کبله دا چې افغانستان بندونه نه لري نو هغه اوبه ته بهېږي دغه موسمی توپیر د ارتیا او د ورخ ترمنز د دې لامل شوی چې د افغانستان د اوبو د ستونزو سره مخامخ شي دغه توپیر یعنی دغه ستونزې حل لاره د اوبو په زیربنا جوړولو کې ده چې افغانستان نه دی جوړه کړې یعنی بندونه یې نه دي جوړ کړي د دې لپاره باید بندونه جوړ شي تر څو هغه اوبه په سرلی او ژمی زیرمه شي او اوړی مصرف شي خو متاسفانه افغانستان په تېر کلونو کې 500 کې د هغه ته مخکې دا چې ضعیف اقتصاد درلود نو ونه توانېده که موږ ورته وګورو په تېرو څلورو کلونو کې یو څه هغه ظاهرشاه بابا چې جوړ کړي دي غیر د هغې نه نور شی نه دي جوړ شوي دا یو دوهمه برخه چې د شبرغان او د جوزجان مربوط هم ده هلته هم د آب رسانۍ شبکه نشته د دې اوبو رسولو شبکه په افغانستان کې یو کمدغه موږ څېړنه پې وکړو یا مثلا ورته وګورو موږ خپله یو لوی تحقیق راپور کې لیکلی هغه په انګلیسي خپور شوی په پښتو ژباړه راتلونکو ورځو کې خپرېږي دې مشکل دا دی چې دا واضح نه دی دغه جوړښت د اوبو رسونې که موږ ورته وګورو د افغانستان د اوبرسانۍ او د فاضلاب شرکت د لویو ښارونو اوبو رسولو مسؤلیت لري خو دوی په ټول افغانستان کې په افغانستان په ښارونو کې یعنې د ولایتونو په مرکزونو کې دوی فعالیت نه لري تشکیل علاقه هم دیده تلاته چه ظرفیت و تخنیکی و دی دیزاین و نور برخو تایم گورتا و گرو نو دلتا یو ویش دیسی را مسته شوه چه در لوی خارونه در آبرسانه شرکت تاور کرد شوی او در اطراف خارونه چی دیده بیا وزارت انکشاف دهات تر کنترول لانده دی او دی ولسواله و مرکزونه نو غیر لدینه شاروالی بیا د نور ویش قضاده چه مثلا شاروالی دی سیل و بد شاروالی مربوط کیگی در آبرسانه دی شرکت مربوط کیگی فاضلاب د بلچا مربوط کیږي دغه یو یو مس ماش یو ګډوډی ده چې څوک نه پويږي چې شاید چا مربوط دي او دلته نه څوک ملامت اول شي مستقیم نه ورته مسولیت ورکول شي او نه تبېرته ځواب حساب وختنه تکړای شي دغه سیستم باید لسره منظم تنظیم شي او په دې کې هغه وظیفوي ویش ډیر واضح رامسته شي او دغه علاوه مسولیتونه واضح ډول وسړ شي او توضیح شي او هغه په دې توګه بیا کېدلی شي له څه کار تر سره شي او بله مثلا هغه د اوبو رسولو د هغه د شبکې ده چې کله شبکه موجوده نه وي خلک خو تږي نه شي پاتې کېدی مجبوره دي چې هغه د یوې لارې نه اوبه را پیدا کړي په کابل ښار کې یا په نورو ښارونو کې به هم دا کېدی شي ورو ورو وغځېږي اوس که موږ ورته وګورو د شخصي ټانکرونه اوبه خرڅوي هغوی بېرته د همدغه ښار د ځمکې لاندې نه اوبه راوباسي لږ ژور څه کیندلی وي په خپلو پیسو بیا یې خرڅوي یا پلوري یعنی هغه کوم مواد چې دوی ترلاسه کوي هغه وړیا وړیا شی ترلاسه کوي بیرته پیسو باندې پلوري، چې دا په خپله یو غیر قانوني کار دی او به د قانون په اساس باندې عامه ملکیت دی، ټول پکې حق لري او یوازې هغه د آبرسانۍ مسؤلیت د حکومت دنده ده چې هغه باید ترسره کړي. هغه دپاره میکانیزمو باندې که وروسته وخت وکړو به وغږېږو. بله برخه په ښارونو کې فابریکې هم دي، هغوی هم د اوبه ډېرې زیاتې کاروي. مثلا که موږ ورته وګورو کابل کې، بیا د کابل ښار په پای کې راغلی دی چې هغه د پغمان د اکفر نه یا د پغمان سیند شاوخوا نه اوبه راوباسي او هغه هم تر اوسه خو په ښه وضعیت کې دی، خو امکان شته چې هغه هم بیا تش شي. نو هلته ډېرې فابریکې دي، په ښار په نورو برخو کې فابریکې دي اوبه راوباسي په همدې شکل. په نورو ښارونو کې هم شته. په شبرغان کې که موږ ورته وګورو د آبرسانۍ شرکت یو دفتر لري، یو محدوده شبکه ده چې هغه هم کېدای شي یو څو دقیقه شمېره یې ماته نه ده یاده چې څومره خلکو ته آبرسانۍ کوي. نور خلک ممکن د خبر نه وي چې دلته شبکه شته که نه. موږ چې خلکو ته وایو چې اوبه ستونزه ده، دا باید داسې ورته ونه وایو چې ځمکې لاندې اوبه خلاصېږي. نه، ولې شبکه نشته ده. اوس یو کور دی، هغه کور ته باید نل د اوبه ور ورسېږي، منظمې اوبه ورشي. ستونزه دا ده چې په کومو ځایو کې چې شبکه هم شته، مثلا کابل کې چې شبکه شته ده 15,000 کورونو ته هغوی اوبه ورکوي، دغه ته هم دوی په منظمې اوبه نشي ورکوي. هغوی کورونه 4 ساعته اوبه نه لري. هماغه مثلا پوهنتون کې چې زه وم، پولیتکنیک پوهنتون کې ما درس لوسته، په هغه وخت کې موږ اوبه لرلې 15 کاله مخکې. اما اوس هغوی ته فقط د ډوډۍ په وخت کې درې وخته سهار، ماسپښین، مازدیګر اوبه رځي، نورې نشته. همدارنګه کورونو ته که موږ ورته وګورو، خلیفت الله او دغه کوم ځایونه چې په نمرو باندې جوړ شوي دي، خیرخانه، همدارنګه احمدشاه بابا مینه، د ځایو کې مثلا احمدشاه بابا مینه که بیخي شبکه نشته ده، یو پلان و چې هغه باندې جوړ شي په شخصي او عامه مشارکت باندې، هغه پاتې شو د سقوط سره. همدارنګه دغه کوم ځای کې چې شبکه شته، هلته یا پایپونه خراب دي چې اوبه مثلا ځي درې ورځې وروسته هغه اول ککړي یا پسته صاف شي، د خلکو سره غږېدلی.
لکن
دغه رقم ستونزې دي.
ډاکټر صاحب،
باران مثلا هغه باید سمه ده، په غلارو کېږي، اما هغه باندې بس وکړو.
که چېرته دا شبکه هم جوړه شي، خبره دا ده بله، که چېرته شبکه هم موجوده وي او چېرته چېشته، مالته تاسو اشاره وکړه چې اوبه نشته، چې اوبه نه وي نو شبکه هم بېفایدې ده. چاره څه ده؟ داسې کومه لار شته؟ ځینې وایي چې
ګورئ، خو هغه شبکه چې ده اوس مثلا د کابل نفوس 2 میلیونه دی، دوی 10 سلنه برخې ته اوبه ورکوي، نور خو به خود نوساکان باسي. بیا دغه شبکې ته هغه داسې دی چې هغه نلونه مثلا د اوبو سپلای کم دی. اوس یو بل تغییر چې پکې راغی، د اوبو ذخیره د کابل پل تخنیک په سر باندې شته ده، هغه 10 متره مکعب اوبه ساتي. دغه دپاره چې دغه شبکه هماغه پخوانیو مشترکینو ته اوبه ورکړی شي، نو دلته د قرغې لاندې 2 نور ساګان وویستل ژوره، او دغه د پایپ په شریقه باندې په لاره باندې دغه ذخیرې ته اوبه بیایي، او بیا هغه ډکوي، دغه نه بیا خلکو ته اوبه ورکوي. نو ستونزه دا ده چې همدا خلکو ته چې اوبه ونه رسېدي د شبکې د لارې، دوی تاګان وویستل هغه د زیاتي وچه کړه. نو اوس چې موږ ګورې که شبکه موجوده وای، دا د قرغې اوبه ټول کابل ته بس دي لنډی، داسې به درته ووایم.
نو
ستونزه دا ده چې کابل شاوخوا ته موږ اوبه لرو، یو تناسه دی، او شاوروس بند هغه دی جوړ شو، اوبه په کې شته، اوس د څوک راوولي رای ولي کنه کابل ښار ته. ستونزه دا ده چې یو خو هغه ماشې درته ویل جوړښتي ستونزې دي، یعنی نه د وظیفوي ویش دی، نه هغه، او بل عمده علت اقتصادي حالت افغانستان دائما ټیک و، په دې حالت دوی نه دي توانېدلی چې زیربنا جوړه کړي. بس دغه د اوبو موضوع سږ کال تر دغه وخته پورې ګرمه وه، بیا ویریږي کال وړي پورې، کال وړي پورې، بیا هر حکومت همدا رقم خلکو ته دروغ شمنې ورکوي او آخر کې خپل وخت تېروي. خلاص
بله، اوس تاسو ویل چې د قرغې اوبه هم کفایت کوي، او د شاو عروس بند یادونه مو هم وکړه چې مکمل شوی دی، نه پوهېږم چې مکمل دی او که نه دی. خو د په عین حال کې د پنجشیر د سیند د اوبو کابل ته د تیرولو خبره کېږي، نو په یو وخت کې دا درې سره پروژې څنګه کېدای شي؟ د کابل دومره ډېرو اوبو ته ضرورت لري، ستاسو انتخاب به څه وي چې کومه یې بهتره لار ده؟ له کومو اوبو څخه باید استفاده وشي، شبکه ورته جوړه شي، او کومې اوبه کابل ته راورسول شي؟ نه دې ځمکې لاندې
که موږ ګورو بس حلارو ته لاړه، حلارو ته یو حلاره هیڅ وخت ټول مشکل نه شي حل کولی. دلته به یو څو انتخابونه سره ترکیبوو، او هغه به حلاره راوباسي چې مشترکه حلاره شي. یعنې که شبکه هم جوړه شي، دا خو ټول یعنې شبکه نه شي جوړېدی، دومره ټول ښار کابل ښار ته په یوه ور شبکه نه شي جوړېدی. هلته موږ که ورته وګورو، خو زه به درته سم واضح ووایم چې په دې برخه باندې کار وشو. د اشرف غني په دویمه دوره کې د ساساکي فریم ورک په چوکاټ کې، هلته اسناد راپورونه نقشې ټول په آنلاین باندې شته دي، هغه مو کتلې دي. په هغه کې برخلیز پلان ورته جوړ شو چې تر 2 کاله پورې به دومره مخته ځو، دومره به واټر سپلای وي، دومره به د فاضلابو سیستم وي، دومره به د سیل سیستم جوړېږي. هر 15 کالو د پرته 2050 پورې دغه مسله حل کېدل. یعنی د کابل د اوبو ستونزه دومره ده چې کوم پلان چې د اشرف غنی په وخت کې ورته جوړ شوی هغه به 2050 پورې علاوه اوس چې امکانات هم کم دي، پیسې هم کمې دي، او تخنیکی ظرفیت هم چې د نو دا به په څومره مسله کې در تل کېده. د یو مسله دوهمه مسله موږ دانه شو ویلی چې تنها د کابل د خرغې اوبه بس ټول ښار ته کافي دي. نه، یو خو مثلا ما ورته اشاره وکړه چې یعنې دلته اوبه شته، اما موږ نه شو کولای د خرغې ټول اوبه یو د کابل څښاک ته مصرف کړو. بیا خو داسې نه کېږي چې همدا یو سرچینه موږ کلکه راونیسو،
هغه به هم وچشي
معذره بیا په راتلونکو کلونو کې پیش شي دا سرچینه وچشي، به موږ ټول سیستم بیا په یوه ورفاجوي. نه، سیستم باید د څو منابعونه تغذیه شي، هر یو په خپله فیصدي باندې د مخته ولاړ شي. مثلا یوه برخه د لوګر د سیند نه تغذیه شي، یوه د شاتوت د بند نه تغذیه شي، یوه برخه د قرغې نه تغذیه شي. د ګورې د پنجشیر سیند خبرې چې کېږي هغه که پلانونو ته موږ ورته وګورو، جاپانیانو یا جایکا په دغه باندې ډېرې څېړنې کړي دي، هغه د نوي کابل دپاره په اصل کې دی. هلته چې کوم پلانونه جوړ شوي دي، یا مثلا د سیاحت نه چې اوبه راوړل کېږي، چې اوس مثلا په دې فکر کېږي که د نغلونو اوبه راوړل شي، ګوري د سیاحت کې هم بند د باغداري چینوانو ته ورکړي تر څو هلته یو بند جوړ کړي. یعنې دغه لاره د اوبه را ایستلو د نوي کابل ته اسانه شي. کمپرومایز دلته وشو چې کنه چینوانو باید یو بل پاور پلانټ جوړ کړی وای حرارتي، نو هغه په ځای دا بند جوړی چې ته ودرېږه، هم چینوانو ته بار کار کړی شي د مسینک دپاره، هم د اوبو دپاره له کار جوړ شي. یعنې هغه پلانونه د اصل کې د نوي کابل دپاره دي، د زاړه کابل دپاره نه دي. خو فرض کړه چې هغه به اوبه هم دلته موږ راوړو، کابل خو بیا هم پراختیا کوي. یعنې دا مسله په ترکیبي شکل حل کېږي، کېدلی شي داسې نه ده چې په یوه وخت سرچینه باندې هغه د شواروس بند هم یو څه ستونزه حل کوی شي، اما ټوله نه، خو هغه دی تر اوسه پورې بند تکمیل دی، اما د زیرمنه کابل ښار ته د اوبو راتګ هېڅ هغه نشته، کار او نور برنامه نشته ده. نو په دې شکل باندې کېدلی شي داسې برداشت باید ونیشي چې دا ټول کار د حکومت ترسره کړي. دا مثلا صحیح نه ده. که موږ قانون ته وګورو، قانون کې داسې ویل شوي دي چې اوبه د ټولو دپاره وړیا دي، هر څوک حق لري اوبه وړیا ترلاسه کړي، خو هغه څوک چې دوی ته اوبه رسوي کولی شي خپل مصرف ترې واخلي. دا اوس سیستم هم لږ څه ناڅه همدا رقم دی. مثلا د انکشاف دیات شبکې چې دي په کلیوالو سیمو کې چېرته چې هغوی کار کوي، شبکه یو کس یا شورا لري، هغه پیسې ټولوي تر څو دغه د شبکې فقط مصرف پوره کړي. یعنې د هغوی د پیسو قیمت هم هغه مصرف چې خلک اخلي هغه ډېر لږ دی نسبتا د ښارونو ته. په کابل ښار کې یا په ټولو ښارونو کې اوس اوبه کورنیو ته 15 افغانۍ فی متر مکعب ورځي، او تجارتي برخو ته په 50 ورځي، چې په خواد هم ټیټې وي. دغه پیسې دغه شبکې د مصرف دپاره دي، نه د دې دپاره چې نوې زیربنا پرې جوړه کړي. نوې زیربنا جوړولو دپاره یو ګډ پلان کېدای شي جوړ شي، لکه ما مخکې اشاره ورته وکړه. د کابل احمدشاه بابا مینه ته چې 12 او 22 ناحیې هلته څنګ په څنګ راځي، نو هلته داسې یو برنامه وکړه، 55 میلیون ډالره یو پانګوال د بیوټي بیلټ اپوریټ ترانسفر په شکل جوړوله، د مو خلکو نه پیسې اخیستې، لکه چې یو څه یې ټولې کړې مې ماته چې څومره خلکو وویل. د کورونو ته پایپونه رسول، میټرونه یې ورته لګول، هر څه په ډیجیټل بانه باندې ډېر ښه. بیا پس 2 کلونو پورې به دا شبکه همدې شرکت او همدې پانګوال چلوله تر څو خپل مصرف پوره کړي. بیا وروسته به دا زیربنا حکومت ته تسلیمېدله. نو په دغه شکل میکانیزمونو باندې کېدای شي حداقل هغه کورونه چې په پلاني ساحه کې جوړ دي، یعنې منظمې نمرې دي، کولی شي په اسانۍ اوبه ورته ورسېږي. یعنې دا د دې ته مغه نه لري چې حکومت د زاره پیسې ورته ورکړي، د خلکو په هغه اشتراکي سیستم باندې، پی 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 ماډل باندې، یا بی او ټي ماډل همدا چې ما ورته اشاره وکړه، کېدای شي دغه یو پروژه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. خو ستونزه دا ده چې هماغه بیا ناپوهي او ټیټ ظرفیت دی چې د اوس هغه پخواني کارمندان هم د وظیفونه لرې شول، اوسني تر اوسه پورې هغه نو عادي وظیفې نه دي زده کړې. نو دا رقم ابتکارونه او دا رقم
د خصوصي سکتور یادونه وکړه. یو د کټوازي ګروپ په نامه یو خصوصي شرکت وای چمتو شوی چې کابل ته د پنشیر سیند اوبه انتقال کړي، په دې پروژه پانګونه وکړي. شاید لکه څنګه چې تاسو ویل دا به د نوي کابل لپاره وي، خو که د هرې سیمې لپاره وي، په دې شکل سره کېدای شي چې نوري ډلې، نوري کمپنۍ حاضر شي او دا ډول مسؤلیتونه په غاړه واخلي، پانګونه وکړي، خپله ګټه هم وکړي او خلکو ته هم اوبه ورسوي. دا به واقعا تر ټولو اسانه طریقه وي نسبت دې چې حکومت دا کار وکړي. حکومت هر کار ډېر په ځنډي او ډېر ورو وي، ډېر وخت نیسي. نو که داسې کار وشي، نه پوهېږمه چې په افغانستان کې دومره شتمن خلک شته چې دا ډول لویې پانګونې وکړي او که نه.
دغه څو برنامه لري. یو خو دغه شرکت متاسفانه بیا د مغه یو میټینګ نه وروسته بل خبر نه دی خپور شوی. ستونزه دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې بعض شرکتونه د ځان د مطرح کولو دپاره ځي د چارواکو سره ویني تر څو مطرح شي او بیا ځتي خبره تېرېږي. دا په خام شوی دی دلته څو پړاوونه لري په خام یعنی بعض شرکتونه به راتلل د حکومت سره به توافق کوو چې موږ دا کار درکم کوو هغوی به د بانکونو نه قرضې اخلي د قرضې په شکل باندې دا پروژې تطبیقوي نو یعنی یو مثال داسې و چې یو ځل پانګوال راغلی و چې باغداري په بند باندې مونږ سرمایه ګذاري کوو تاسو زمونږ سره موافقه وکړئ که چېرته حکومت هغه موافقه ورسره کړې وای دوی د نورو بانکونو جمهوریت پر مهال البته دوی د نورو بانکونو نه قرضه اخیستل او هغې باندې خپل کارونه مخته وړل یعنې داسې یو غیر قانوني حتی هم شته چې هغه د پانګونه ریښتیا نه وي خو په حقیقت کې که موږ ورته وګورو هغه متشبثین یا هغه پانګوال چې دغه برخه کې په خاصه نسه یا کار کړی دی یا مثلا ریښتینی وو هغوی ته باید فرصت ورکړل شي تر څو نه یوازې کابل کې بلکې په نورو ښارونو کې دا ډول پروژې تطبیق کړي. د پنجشیر نه لنډې نورې حل لارې هم شته، مثلا ولې د هغه نه څوک د شواروس د بند نه ولې څوک اوبه نه راوړي ښار ته یا نور کوم چې آسانه دي. نو په دې اکله باندې باید چارواکي هم نه یوازې دا چې هغه غیر قانوني هڅو ته متوجه وي بلکې حقیقي پانګونې ته متوجه وي او د هغوی سره مخته لاړ شي، نه دا چې د هر چا سره بحثونه پرې وکړي.
ډاکټر صاحب مایر، دغه مسله چې که خصوصي سکتور لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغوی اوبه خلکو ته انتقال کړي، نلونه جوړ کړي، کور په کور یې اوبه وویشي، دا یو ډول ټولنیز بې عدالتي نه رامنځته کوي؟ مثلا دغه کورنۍ چې وسل لري، کار لري، پیسې لري، هغوی به اوبه چلی استعمالولی شي، اما هغوی چې وسې نه لري هغوی به بیا له مشکلاتو سره مخامخ وي. اوس خو حداقل څه نا څه له ځمکې لاندې اوبه ایستلی شي، بیا به دا اجازه هم نه لري.
ګورئ، دغه لپاره تو حل لار شته. یو خو د اوس هم د اوسنی سیستم هم بې عدالتي دی. عدالتي داسې ده چې مثلا دوی اوبه ورکوي په 15 افغانۍ ثابت نرخ دی، یو نفر چې هر څومره اوبه وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی، یو نفر چې لږ اوبه هم وکاروي هغه ته هم په 15 افغانۍ دی. یعنې دا هغه د برېښنا ته که موږ ورته وګورو یا برق ته، یو نفر چې ډېر برق مصرفوي هغه د بل جګر ځي نسبتا، یا قیمت ورته پرېوځي نسبتا هغه ته چې لږ مصرفوي. یعنې دغه ډول بدلونونه په د بیلنګ سیستم کې هم کولی شي خلک دې ته واتوي چې اوبه لږ کړي. دا رقم شته، خو د خصوصي سکتور دپاره بیا هغه کې هم کولی شو موږ د هر چا دپاره یو فاکتور ورته په نظر کې ونیسو او د هغې په اساس مختلا شو. خو داسې هم نه ده چې اوس مثلا یو څوک د کابل په یو پلانی سیمه کې ووسی هغه د دې وخت ونه لري چې هغه د اوبه خپل فیس ورنه کړي. دا اوس په خپل عملا خلک هر کور د صفایي پیسې ورکوي، همدومره د صفایي پیسې یا مثلا ځینې کورونو په ساته ټولېږي یا ځینې مثلا په شاروالي سیسته بېرته اخلي د تصفیه. نو د اوبو خو هم دومره زیاتې نه دي، داسې نه ده چې لکه څنګه چې په خبر کې ویل شوي چې 1.5 سلنه خپل عاید به هغو ته ورکړي. نه، اوبه ګورئ، ما درته وویل چې پخوا همدغه اوبه چې اوس په 15 افغانۍ خلک اخیستي هغه په 2 افغانۍ باندې اخیستي. یعنې بیا یې ډېره ټیټه ده. اوس هم دا کوم خلک چې مثلا په کابل کې خپلې اوبه تیری 30% ډېره غازمي قیمت دی. یعنې زه دا نه ویم چې که کابل ښار د اوبو نه تشم شي هیڅ وخت به د خلکو نه تش نه شي، ځکه اوبه چې څوک اخلي یا مثلا چې په مهیا کېږي په دومره قیمت باید نه وي چې هغه د خلکو ته د دې لامل شي چې هغه ونه شي پیرودلی. دا یوه مسله. بله مسله دا ده چې دا ماډل مخکې هم تطبیق شوی دی په افغانستان کې، داسې نه ده چې نه دی تطبیق شوی. که موږ ورته وګورو عینومینه کې ښه مثال دا دی چې اوس کورونه البته په اوله برخه کې نه، په دوام او نورو برخو کې پایپونه ټولو کورونو ته رسېدلي او خلک د نل د اوبه ترلاسه کوي او فی کور 10 افغانۍ پیسې ورکوي، یعنې د حکومت نم نیمایي. دا خپل دی یو ښایي چې یعنې که څوک خصوصي پانګوال یا مثلا نور شرکتونه او دې برخو ته تشویق شي یا میکانیزمونه ورته جوړ شي یا پالیسیو کې بدلون راوستل شي یا مثلا جوړ حکومتي وظیفوي ویش تم شي کولی شي دا ډول ابتکارات رامنځته کړي واغوی د حکومت نه په ارزانه بیه باندې خدمات وړاندې کړي. دا یو مثال نه دی. په کابل کې مومیر سبز بل ښارګوټی دی چې البته ماته معلوم دی هغه هم همدا ډول شبکه درلودله، د ځکې نه بې اوبه راایستلې ذخیره یې درلوده، بیا کورونو ته ویشله. خو ستونزه دی هغه دا وه چې کله مثلا ځینې وخت وچ شوی مو بیا به خلکو بیا اضافه پیسې ټولولې، دا اضافه پیسې ټولولې تر څو سیستم بیرته فعال کړي. نو دا ښایي چې امکان لري، خو په دې پورې مړه لري چې یو څوک یې تر شا وي چې مثلا د عینومینې تر شا پانګوال البته قوي دي او هغوی خود نه پرېږدي چې خپل سیستم او اعتبار یې زیانمن شي، نو په دې خطر باندې هغوی ښه خدمات وړاندې کوي نسبت نورو ته. دا ډول شبکې ممکن کوچني ډول باندې په نورو ښارونو کې هم، خو البته موږ ټولو شبکو معلومات نه لرو. بله ډیر مهمه که مثلا موږ د کابل په غو دولتي شبکو ته موږ چې کله د مکریانو شبکې ته ګورو د غوډ فضلاب سیستم خراب دی هغه کابل سین ته چارج کړی دی یعنی تر اوسه پورې هغه ترمیم شوی نه دی خپل هم دغه ساساکي چارچوب چې ما ورته اشاره وکړه د کابل ښار د پاره چې مرحله ایز انکشافي پلان یې وړاندې کړی هغه دې ته اشاره کړې چې دغه د هر اخل د مکریانو کوم سیستم شدی دا باید ترمیم شي تر څو دغه د فاضلاب او د ککړتیا کچه کمه شي نو ډېر پلانونه په کاغذونو کښته خوستون زده ده چې موږ حکومتون او چارواکي زر زر بدلېږي او هر کس ردي یو څو ورځې وي بله ورځ تللی وي بیا ځتي او خر پلان بېرته د سره شي
ډېره مننه ډاکټر صاحب ډېره مننه یو دوه اورېدونکي هم لرو ګورو چې دوی څه وایي لومړی اتل صاحب مهرباني کوي
اسمت سروان صاحب سلامونه تا د ازادي راډیو ټولو محترم اورېدونکو ته وایم الله دې وکړي چې روغ جوړ بس
سلامت اوسې کور مدان مهرباني
الله دې ایمان قبول کړي او سلام تاسو مېرمنو ته وایم واقعا ډېر ښایسته خبرې وکړې محترم اسمت سروان صاحب دا کوم وچکالی چې راغلی ده دا په ټوټل افغانستان کې انده شه بدرته وایم چې په ټوټل نړۍ کې د اوبو کمبود سره مخامخ خو خدای پاک دې د خیر ورښتنه وکړي سروان صاحب محترم یعنی دا مېلمانه چې اشاره ورته وکړل واقعیا په کابل کې د اوبو ساته بيخي شته تللې ده زما په پام فکر محترم اسمت سروان صاحب حکومت ته په کار دغه چې دا غټ غټ بندونه چې اوس مثلا لکه دا مېلمنو چې اشاره ورته وکړل دا غټ غټ بندونه را مخار کې د بهرنیو مؤسساتو په همغږي سره او بل دغه جګوري برمې سروان صاحب محترم په هر ولایت کې یعنی هلمند یو دغه ولایت څخه دی مثلا تاسو ته به تر معلومات چې هاوی ولایت مګر په خدای باور وکړه دغه نه وبښته تللې دي کبالا جوړې چې باید حکومت دغه جګورو تاګانو مخونی سي او غټ غټ بندونه د مؤسساتو په کومک سره جوړ کړي دغه د حل لار د بل د حل لار نه لري سروان صاحب ټول نړۍ کې د کمبوت سره مخامخ دي
صحیح ډېر مننه سلامت او سیاتل صاحب احمدي صاحب تاسو نو بته مهرباني کوئ سلامونه
سلامونه سلامونه اسمت سروان صاحب محترمه
سلامت اوسه مهرباني کوي
په روغ اوسه یې مهرباني سلامونه وایم سروان صاحب موږ تاسو په ټولو کې وګورو هغه مهرباني خو ډېرې خبرې وکړې زه ټولو سره موافق یم نو مطلب څه درځي کېدای شي دا خپل ته قانون نشته قانون به چې کېدای شي ګټه کوي یاره لاس په لاس ګټه کوي چې جبته ورزي په باندې سکتور باندې دا کار کوي ټول خلک په ټول حکومت او ټول هغه شرکتو الله په مو ټول نو دا په نیادي کار نه دی وګوره وګوره چې هم ډیره کټه تللی دي نو په دا کار له کومل ماشي ویل حکومت راغلی او سور دي تیر کړي خپل جبه ډکره ده بس هغه قوانين چې کوم لري هر ملک وګوره سروان صاحب د مرغانو لپاره زنګول لپاره د رغونې لپاره دغه لپاره ټول ته یو سترګ باندې ګوري په یو رقم باندې کار کوي نو ما دا ویل کړم چې دا چې لاس په لاس ګټ یو ته خلک توجه کوي او د خاص بنیادی شته توجه نه کوي دا وګ خو وګره ډیره کړی سروان صاحب د دې بارو کې د تاریخي بغلامه د وګو مرکز یا خبر سامنګو وګوره دلته دغه وګ ډیره کمی سوي دي سينو کې کمی سوي دي په توګه په خاص توجه ما ته ورې نو د شپه کال په 2000 پر شپه کال پورې وګ کابل کې نه نو کابل وګړي پڅ کوي
ډېره مننه سلامت اوسې کور ودان ډاکټر صاحب مایر دی اوریدونکو په خبرو کې تبصره کوي مهرباني او بل په زمن کې خبرونه ورستوي برخه ته نږدې شوی یو که په دې هم خبري وکړي چې خلک څنګه کولای شي چې د اوبو په مصرف کې له سپما کار واخلي له احتیاط کار واخلي لکه اوریدونکو چې ویل چې ژور څاګان خلک اندي به درې اوبو استعمالوي د آینده په باره کې باید څومره فکر وکړي دا اوسنۍ بحران چې په کابل کې دی څومره جدي دی څومره خطرناک دی مهرباني
ډېر مننه لومړی خدا چې اوبه په ټوله دنیا کې نه دي کمې شوي اوبه هماغه ثابته کچه دي او بس توفیق بدلونونه پکې راځي خو ثبت کچه کې باید توفیر رانه شي یعنی څو لارې نورې هم شته یو دا چې حکومت هم یو څه ناڅه کار کړی دی هغه د کومو برمیو چې ویل شوي تقریبا دای د سټلایټ نه انځور کړي دي په ټول افغانستان کې شپږشت ولایتونو کې 3,00,000 برمې وهل شوي دي او دا اوبر او باس یا دوی نه ماته معلوم شوی چې کوم ځای کې مثلا ډیر ځان منی کړي کوم ځای کې لږ ځان منی کړي خو کېدای شي هغه ته دی ورو د سیاه ته جوړ کړي چې بهتر ورته ولګي یا یو مالیه په وځه کې تر څو کم غشي حالار ورو د سې کومه وګي یو د دې چې خلک د ورو ځان د کموبای سره یا د وبود سپما کلچر د ځان خپل کې کومه ورته وګورو په خارونو کې کوم خلک چې پیسې لري غوي ډېر او مصرف یوه ځکه غوي ته د اوبو مصرف دومره نه ښکاریږي او خو دوی په خپل ناګهانه ډول دی بل چا په مړی باندې فخر دی یعنی غو ته وب کموي دا باید دوی سره دا فکر موي چې دا چې کوم اوبو مصرف یوه موټر منځلو د پاره یا د سړک د لمدول د پاره یا د نورو چارو د پاره دا دی بل چا د ښاک دی د خلیت خدي راګر دی نو دغه دود باید ټول خلک په ذهن کې ولري او د اوبو د سپما لپاره باید دوی کار وکړي. نورې حللارې دا دي چې موږ باید په کرنه کې تناسب بدلون راول. مثلا د میلمه مخکې مورته ویل چې هلمند د کرنې ولایت سمه دلته ګوري که موږ ورته وګورو شولې کرل کېږي وریجې شولې که صحیح خو په نیمروز کې خلک د اوبو د څښاک ستونزه لري. هلته که موږ ورته وګورو د خپله د زرنج ښار 10,000 کورونه لري، حکومت ورته په هفته کې یو وار شبکه هلته هم شته ده، په هفته کې یوه ورځ هغه کورونو ته اوبه رسوي. په فرا کې چې کومه شبکه شته ده هغه مثلا په درې ورځو کې یو متر مکعب ټانکۍ نه شي ډکول. نو خو دلته د حکومت هم لږ دا کار وکړي چې په هلمند کې د شولو کرنیزه سیمه کمه کړي چې د اوبو مصرف کم شي، یعنې په کرنه کې د بدلون راولي، کراپ ترانزیشن ورته وي. دا چې کله وکړي هغه خپله اوبه پاتې کېږي نیمروز او نورو برخو ته، یا په همدې ډول په فرا پورتنیو برخو کې، یا په همدې ډول په نورو ولایتونو کې چې هغه مثلا سری پول دی چې تر څو جوزجان ته اوبه پاتې شي. جوزجان یو وچ ولایت دی، تر اوسه پورې د ځمکې لاندې اوبه برخه ښه ده. خو په راتلونکي کې دا چې هغه ولایت سیند نه لري اما اداري تشکیلات لري، اما په راتلونکي کې هغه کېدای شي د ستونزو سره مخامخ شي. خو ښهوالی دا دی چې د قشتېپې کانال بیا روان دی، کېدای شي د ځمکې لاندې اوبه د هغه ځای ټیټه نه شي. د مزار او شبرغان دغه هغه لري امتیاز لري. نو دغه ډول کارونه سره کېدلی شي د اوبو په برخه کې سپما وکړي. یو بل فاکتور هم دا دی چې مثلا د ښاروالۍ ډیزاینونه باید لږ لږ د اوبو دپاره اجاست شي. مثلا د موږ ورته وګورو دوه سړکونو په منځ کې 6 ساحه ده، دا جګه ده. ښاروالۍ په ټانکر باندې اوبه راوړي، هغه ځایونه اوبه کوي. خو که چېرته همدغه 6 ساحه د سړک نه ټیټه جوړه شي او کومې کټارې چې اوس پکې دغه دي پکې وي، دا د سړکونو اوبه باندې باران په وخت دغه ژور ځایو ته ورځي، هم به هغه ځای خړوبوي. د اقل یو د اوبو څخه اوبه لګونې نه به اړتیا نه لري، هم به ځمکې لاندې ته اوبه جذبېږي. نو که چېرته مثلا په ښارونو کې څوک ځایونه جوړوي، د کاتېرۍ ځای، د لوبو ځای، هغه باید لږ ژور جوړ کړي تر څو د باران په وخت هلته اوبه راټول شي. دا د حلارې دې ته نیچر بیس سولوشن وایي. دا په ټوله دنیا کې اوس موډ شوي دي، داسې نه ده چې موږ تنها افغانستان ته وړاندیز کوو. نو دغه ډول چارې کولی شي د ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي او په نورو حللارو چې واورې مثلا دوی په داسې ځای کې واچوي چې هغه ځمکې ته تغذیه شي. یعنې خلک اوس د عاجل حل دپاره باید د اوبو په سپما کار وکړي او د ځمکې ته د اوبو په جذب باندې کار وکړي، هغه چې هر چېرته دي. وروسته د هغه نه د کرنې ورو ورو اصلاح باندې کار باید وشي، د اوبو رسونې شبکې باندې باید کار وشي، او دغه لپاره د خصوصي عامه مشارکت ماډل نه په استفاده باندې د ټولو ښارونو ته اوبه ورسول شي. ګوري ستونزه دا ده چې شبکه نشته. د اوس په مثلا ما 12 ولایتونو کې چې ما درته ویل ډېر لږ شبکه شته، خو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یا نور ولسوالیو کې ښارونه په پراختیا دي. بله ورځ هغه خپله د شبکې د نشتون له کبله د ستونزو سره مخامخ کېږي. نو ستونزه دا ده چې موږ اول خار جوړو، بیا شبکه ورته جوړو. حلار ایداد چې اول شبکه جوړه شي بیا خار جوړ شي. او د دې لپاره فقط یو میکانیزم رامنځته کول پکار دی، نه دا چې مصرف ډیر زیات وشي. نو په دا حلارو که چیرته فکر وشي، امکان دی چې موږ د اوبو ستونزه حل کړو، د غیر دغه په وضعیت هم دا رقم دوام وکړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب محمد عاصم مایر، د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې متخصص، همدارس د کابل پوهنتون له پخواني استاد پوهان بشیر دوجل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لا تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل، پښتنې مو وکړې او نظرونه مو څرګند کړل. او تاسو نور اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده.
Yeah.